سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هر کله کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. طالب چارواکو ویلي چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې ښځینه غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تور یې د هغې یو ساتونکی نیولی دی. د کابل پولیسو په یو بیان کې نن جمعه ویلي چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی چې مرسل نبی زاده یې وژلې ده. د پیښې نور جزئیات نه دي روښانه، خو طالب چارواکو ویلي چې له نیول شوي کس څخه تحقیقات روان دي. د ولسی جرګې د پخوانی غړي تیره میاشت د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د یوه وسلوال کس په ډزو ووژل شوه. په کابل کې د پخوانی وکیلی وژنې د پخوانیو چارواکو د خوندیتوب په اړه ګڼې اندېښنې رامنځته کړې وي. د افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې د راشي یا برف کوچ له کبله شل تنه مړه شوي دي. تاجکستان پرون د راشي له کبله د لسو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو اوس د مړینې شمېر شلو ته رسېدلی دی. اکثر راشي د تاجکستان په غرنۍ بدخشان کې راغلي. دا سیمه د افغانستان، بدخشان او د چین پولې ته څېرمه ده. د تاجکستان ستری محکمې پرون وویل چې په دغه هیواد کې د داعش د جلب و جذب بدنامه غړی پرویز سیدالرحمنوف په 20 کلونو بند محکوم کړی دی. د چارواکو په وینا 15 کلن سیدالرحمنوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکیې له لوري تاجکستان ته وسپارل شو او د نومبر په 11مه په یوه بهرني هیواد کې د جګړې لپاره جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یو سخت دریځې تر روسي ډلې د تنظیم په تور محکوم شو. د تاجکستان ستری محکمې د نوموړي په اړه پریکړه د تیر کال په نومبر کې اعلان کړې وه، خو په دې باب یې څه نه ویلي چې ولې اوس دا پریکړه اعلان کړه. د قزاقستان او اوکراین ولسمشرانو د دوو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر پرون د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې د دغه هیواد ولسمشر قاسم جومارات توقاف د اوکراین د وضعیت د حل په اړه د خپل هیواد دریځ د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس ډیپلوماتیک چینل وباله. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل مهاله دا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره د قرغیزستان د ولسمشر دریم ټلیفوني تماس دی. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره په دوی مشل اوریزه لوبه کې مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیره شپه له متحده عرب اماراتو سره د درې شل اوریزو سیالیو نمړی مسابقه په 5 وکټو او 5 توپونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په لوبغاړي کې وشوه، نمړی د متحده عرب اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتو لوبغاړو په داسې حال کې چې 5 لوبغاړي سوځېدلي په شل اورونو کې اوسله 240 منډي وکړې چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان چې دای د افغانستان د شلو اورونو لوبډلې د کپټانۍ نمړی مسابقه و، دوه لوبغاړي وسوځول. کریم جنت بیا پاتې شو، توپونو 15 منډي وکړ او د مسابقې غوره او اغیزمن لوبغاړی وپیژندل شو. خو د افغانستان توپونه بیا په تیر بیا او پنران د توقع خلاف ژر وسوځېدل. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي باید د تغییر لپاره یو تحرک رامنځته شي. موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. دا چې دا تحرک په څه معنا ده، ولې دغه میرمن د افغان ولس ته د تحرک غوښتنې کوي، وړاندې په راپور او تحلیل کې ورکول. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د سوالګرو شمېر زیات شوی دی. دا چې په دې ښار کې څومره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، وړاندې په راپور کې به درته وایي. په ختیځ کونړ کې بیا د خلک شکایت کوي چې د سړې هوا له امله په دې ولایت کې د خوراکي او سپون توکو بیې لوړې شوې دي. دا چې ولې دغه بیې دومره لوړې شوې دي، په دې اړه به هم درته راپور لرو. د افغانستان د مسایلو سربېره به درته تسلي او نړۍ موضوعات هم راواخلو. منځلم غواړو
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنې کې توپیري چلند دوام نشي کولی. امینه محمد د زده کړو نشو ځنډولی په نوم غونډې ته خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې روان وضعیت باید هر څه ژر پای ومومي. دې غونډې ته د افغانستان د روباتیک ټیم مشرې سیما سمیه فاروقي ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت د بدلون لپاره یوازې خبرې نه بلکې عمل هم پکار ده. جزئیات امید صحیح مل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو مهم لومړیتوب د نجونو زده کړه ده او نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د دې حق د خوندیتوب لپاره یو موټی اوسي. امینه محمد د زده کړې نشو ځنډولې په نوم غونډې ته خپل استولي پیغام کې ویلي څه باندې 1500 ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي. نو په همدې دلیل د هغې په خبره د افغان نجونو او ښځو غږ باید اوچت وساتل شي او دوی باید یوازې پرېنښودل شي.
موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. مرغۍ په یوه وزر نشي الوتلی. د زده کړو په برخه کې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او همکاري ادارې هڅه کوي څو په کلو او بانډو کې له زده کړو پاتې کسانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
طالبان واک ته له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خوا یې نږدې دوه میاشتې وړاندې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو هم راوګرځولې. د طالبانو دې کار ته په همدې غونډه کې د افغانستان د روباتیک ټیم مشرې سمیا فاروقي د وحشت نوم ورکړ. هغې وویل وروسته له دې چې طالبانو افغان نجونې له ښوونځیو او بیا پسې له پوهنتونونو راوګرځولې د دوی لپاره یې دا دنیا په زندان بدله کړه. د سمیا فاروقي په خبره نن سبا افغان نجونې او ښځې د ظلم او ستم له امله ځورېږي ځکه دوی په ټولنه کې له زده کړو مشارکت او کار کولو محروم دي. سمیا فاروقي زده کړه نشو ځنډولی په نوم غونډې ته خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د خبرو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي ځکه د دې له قوله رښتینی او معنا لرونکی عمل کولی شي چې مثبت بدلون رامنځته کړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي. د ادارې پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو ټولو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو ټولو بندیزونو ته اشاره کړې او زیاتوي له هغې وروسته چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دوی نشي کولی چې اړمنو خلکو ته ورسیږي. هاخوا د ګډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم نن ویلي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نجونې د زده کړو حق لري او هیڅوک باید په هره کچه کې چې وي له زده کړو بې برخې پاتې نشي. د ملګرو ملتونو سازمان د وروستیو شمیرو له مخې همدا اوس په نړۍ کې 80 میلیونه نجونې او هلکان ښوونځي ته نه ځي هغه چې دا سازمان یې لوی ناورین بولي.
راپور کې مو اوریدله چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې ویلي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. بیا نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتلی دي چې د افغانو میرمنو په وړاندې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي خو نړیوالو ولې په دې برخه کې خپله عملي اقدام نه کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې فریدې حافظ نه کړې ده.
لکه څنګه چې موږ ګورو د تیرو یو نیم کال راهیسې د طالبانو بندیزونه ورځ تر بلې په میرمنو باندې په نجونو باندې په ډېرېدو دي او نړیوالې هم لکه تماشاچیان داسې دي او یوازې لیدنه یې کوي حال دا چې دوی سره پر طالبانو د فشار واردولو لپاره یا د میرمنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره یا په افغانستان کې د میرمنو لپاره د بشري حقونو د حق لپاره د مبارزې لپاره دوی سره هر لاره چاره شته خو دوی بیا هم د طالبانو د دغه کړنو تماشا کوي او یوازې ګوري چې طالبان نور څه کوي د میرمنو په حق کې. د دوی چوپتیا یو خدای چې طالبانو اوسه پورې کوم وعده چې په د سولې په هیله کې کړي دي ولاړ نه دي یو دلیل دا دی چې دویم دا دی چې طالبان دوی لپاره خپل حیثیت په لومړیو ورځو کې صفر کا اوس طالبان یوازې لوبغاړو په څیر راځي یوازې خپل هغه لوب کوي او د نړیوالې هم یوازې تماشا کوي. دلته چې څوک قرباني دي دلته څوک بایلونکي دي هغه میرمنې دي او هغه د هغوی حقونه دي چې نه یې نړیوال ورته په ښکاره ډول کوم میکانیزم وړاندې کوي او نه هم طالبان د دوی د حق لپاره کوم کار کوي د هغې تماشا کوي.
بله آغلی حفیظ، آیا فکر نه کوئ د افغانستان د میرمنو مسله اوس د نړیوالو دپاره یوه عادي موضوع ګرځېدلې ده او صرف تر اعلامیو څرګندون پوری محدود کړي.
د تندنړې لپاره د افغان مېرمنو وضعیت اوس یو ډېر سمپل ټاپک ده. هغوی یوازې اوس صرف دومره کوي چې د ځان د خوانه یو خواشینوونکی پیغام، یو غندنه، یو دغسې څه کوي. که دوی د افغانو د مېرمنو په طرف وای، نو دوی د ټویټونو په ذریعه یا د نورو اعلامي په ځای باندې کولای شوای چې په افغانستان ته راغلي وای، خپل دوام ورکړی وای، خپل هغه ارګنایزیشنونه، هغه ادارې، هغه بنسټونه چې د مېرمنو لپاره کار کوي هغوی په افغانستان کې پرېښی وای. له هغوی له طریقه یې د طالبانو د حکومت سره نیغ په نیغه خبرې اترې شروع کړې وای. طالبانو باندې دغه وای چې مېرمنې د دې حق لري چې په ټولنه کې پاتې شي، تعلیم د مېرمنو حقوق هغوی ته په ښکاره ډول ورکړی. لیکن نه، دغه کار برعکس کوي. دوی یوازې د خپلو دفترونو یا د خپلو هیوادونو نه طالبانو ته یوازې یو ټویټ وکړي، یا هم هغوی ته یوازې یو اعلامیه وکړي. اعلامیو باندې هېڅ هم نه حلېږي. طالبان په هغه ایډیالوژي کې په افغانستان کې اوسېږي چې دوی غواړي. دوی نه د نړیوالو مني، نه اوري، او نه هم د هغوی د دې اعلامیو کوم پروا لري.
د طالبانو چوپتیا په دې برخه کې په څه معنا کېدی شي؟
د طالبانو چوپتیا واضح خبره ده چې طالبانو په خپل ځان باندې پوره باور لري. هغوی کولی شي چې کله مونږ باندې د پاس نه فشار نشته، دا مونږ ته زمونږ هغه څه چې مونږ غواړو هم کولی شو او وی هم کړل. نو د طالبانو دپاره دا چوپتیا نه شي کېدی. طالبانو واضحه په واضح ډول باندې وایي د هغوی مشران خبرې کوي. مېرمنه په جامې نه منل کېږي. مېرمنه د تعلیم حق نه لري، مېرمنه هغه د کار حق نه لري، مېرمنه په ګرځېدو حق نه لري په ګرځېدلو کې. نو طالبانو وخت دا اعلامي ورکړی دي. نو کله چې هغوی دا اعلامي ورکړی دي او په دې اعلامیو باندې ولاړ هم دي، د هغوی چوپتیا کله چې هغوی باندې د پاس نه فشار نه وي، د نړیوالو ټولنو د خوانه فشار نه وي، معموله خبره ده چې طالبانو په خپل هغه دریځې چې کړي په هغه باندې ولاړ دي. یو ځل یې یوه خبره وکړله، ټولو باندې ومنله، تطبیق هم که هغه څه چې غوښتل هغه عمل ته هم وګنو.
خطر پر دې سوچه د ښځو د حقونو فعال فریدی حفیظ سره یې د نړیوال بنسټونو لخوا د حق غوښتنې په اړه چې ویلي طالبان باید نور په ښځو محدودیتونه لرې کړي، د هغوی نظر پوښتلی وه.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف سږ کال په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. یونیسف ویلي دی چې د تیر 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د تنفسي ناروغیو 2500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د سړې هوا له امله یې ماشومان له ډېرې مودې راهیسې ناروغان دي. نور د نرګس مومن په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او ناداره کورنۍ وایي د چې د ژمي په روان موسم کې کورونه ساړه دي، د ماشومانو د سینه بغل درملنې کومه مثبته پایله نه ورکوي. شکیبا د دریو ماشومانو مور ده، خو ټول په شدید تنفسي ناروغۍ اخته دي او د کمزور اقتصادي وضعیت له امله د ماشومانو درملنه نشي کولای.
دلته هوا ډیره سړه ده او ډیر یخنی ده. زه خپله شخصا هم ناروغ یم، خو زمونږ ماشومان دومره ناروغ دي چې ډاکټر ته هم څو وارې لاړو، خو بیا موږ د اقتصادي ستونزه ده، مشکلات زیات دي. نو بیا هم سره دي چې تداوی مې هم ماشومان ته کړی، خو بیا هوا دومره سړه ده، دومره یخ.
دا په داسې حال کې دی چې په وروستیو کې په افغانستان کې د سوړ ژمي له امله د شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي. تازه د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. کورنۍ هم د بېوزلۍ له امله نشي کولی خپل کورونه تاوده وساتي، نو ځکه ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي ورځ تر بله ډېریږي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ د یوه راپور په خپرولو سره وویل چې په سږني ژمي کې په افغانستان کې په ماشومانو کې سخت تنفسي روغی دوا برابر ازیت شوی دی. یونیسف د راپور پر بنسټ په تیر یوه لسیزه کې افغانستان سخت کال تر ټولو سخت ژمی سره مخ دی. د غیدری ویلی اته کال په دسمبر کې 25000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوی دي، چې د 15 تر 15 سلنه د 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومان کې لیدل شوی دي. په دې سره په تیر دریو کالو کې تنفسي ناروغي دوا برابر ډېرې شوی دي. یونیسف ویلی اته کالو نه رئیس ماشومان د بیلابیلو محرومیتونو، فرض واکۍ، د خوړو بیساره بحران، شدید سړې هوا له امله په بي ساري توګه د ناروغي له ګواښ سره مخ شوې دي. د یونیسف د اټکل لمخې په افغانستان کې شاوخوا 900,000 ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي له شدید او 2.3 میلیونه ماشومان له منځنۍ خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو واجی صندوق یونیسف په داسې حال کې په افغان ماشومانو کې د سخت تنفسي ناروغیو د 2 برابره کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومانو ملاتړ ادارې سیف د چلډرن یوه ورځ وړاندې ویلي و چې په د ساړه ژمي کې په افغانستان کې یو شمېر ماشومان مړ کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله. د برېټانیا تروریستي ضد پولیس وایي اوس د اسلام سخت دریځو یا جهادیانو د تروریستي ګواښونو تر څنګ د یو شمېر نورو دښمنو هیوادونو تروریستي ګواښونو ته ډېر زیر دی. د برېټانیې د تروریستي ضد پولیسو عمومي قمندان پرون په لندن کې خبریالانو ته په دې اړه د څرګندونو په ترڅ کې ویلي، ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې په برېټانیا کې د هغو کسانو د تښتولو او وژلو هڅې ډېرې کړې دي چې ځان ته یې ګواښونکي بولي. تفصیل به اسمت سروان نوارو.
د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو عمومي قمندان وایي ځواکونه د چین، روسیا او ایران په شمول د دشمنو هیوادونو د زیاتیدونکو ګواښونو د مخنیوي هلې ځلې کوي او له همدې کبله یوازې په جهادي تروریزم تمرکز نه کوي. له جهادي تروریزم د حق منظور د اسلامي سخت دریسو ګواښونه دي چې په تیرو کلونو کې په لندن او مانچستر کې یو شمېر بریدونه کړي دي. د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو قمندان مات جیوکس پرون پنجشنبه وویل د یادو درو هیوادونو له لوري د انسان تښتونو او وژنو په شمول په بریتانیا کې د ګواښونکو اقداماتو زیاتېدو ته په کتو د دوی لومړیتوبونه هم بدل شوي دي. د لندن د پولیسو په قمندانۍ کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل د دشمنو هیوادونو له اقداماتو سره د مقابله لپاره د یو پوځي استخباراتي ځواک په توګه زموږ د شکلتیا اړتیا په بیساري ډول زیاته شوې ده. په امریکا کې د 2000 لومړۍ د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو او ورپسې په بریتانیا کې د سخت دریځو له بریدونو وروسته د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو د فعالیت ډېره برخه او اکثره منابع پر جهادي تروریزم متمرکز شوي. د ماتیوکس په وینا د بریتانیا په خاوره کې د بهرنیو حکومتونو اړوندې دوسیې په وروستیو 2 کلونو کې 4 برابر زیاتې شوې دي، تر دې چې اوس د تروریستي ضد پولیسو 40 سلنه وخت او امکانات د مواردو ته ځانګړي شوي دي. د بریتانیا د پولیسو عمومي قمندان وایي د ایران حکومت لشتر لشه 15 ځلې د هغو بریتانیایانو یا په بریتانیا کې د میشتو بهرنیانو د یرغملولو او یا حتی وژلو هڅه کړې چې د ایران د حکومت په نظر دوی ته ګواښ ګڼل کیږي. د دا هم وویل چې د بریتانیا پولیس د نیویارک په شمول د نړۍ په سترو ښارونو کې د چینایي وګړو پر ضد د چین د ډیپلوماتیکو مرکزونو د پولیسي اقداماتو په باب ادعاوې څیړي. د بریتانیا حکومت په 2013 میلادي کال د روسیې امنیتي او استخباراتي ادارې د یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سرګیپال او د هغه د لور پر مسموم مولو تورن کړی، خو روسیې دا تور رد کړ.
اوس هم د سپورت لډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون متحده عرب اماراتو ته په لومړۍ 40 اوریزه سیالۍ کې ماته ورکړه. د لوبې په افغانستان وګټله، خو لومړۍ د بیټنګ پریکړه بیا اماراتو وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له متحده عربي اماراتو سره د درو شلو وره سیالیو لومړۍ مسابقه په 5 وکټونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په لوبغالي کې وشوه، لومړی د متحده عربي اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتي لوبغاړو په داسې حال کې چې 5 لوبغاړي سوځېدلي وو په 40 اوورونو کې 122 منډې وکړې چې ظاهراً د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان 2 لوبغاړي خو په بیټنګ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کریم جنت او افسر سازی وکړه. کریم جنت په 8 توپونو 3.5 منډې وکړې او د مسابقې غوره لوبغاړی وپېژندل شو. افسر سازی بیا په 40 توپونو 8.5 منډې وکړې، خو د افغانستان توپ وهونکي په تېره بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځېدل. حضرت الله زازی یوازې یو بنده وکړه. رحمت الله ګربس په 8 توپونو 10 منډې وکړې او ابراهیم زادران چې ډیره تمه ورته کیږي په 10 توپونو 8 منډې وکړې شوې. ټاکل شوې ده چې د شنبه په ورځ یعنی سبا د افغانستان او متحده عربي اماراتو ټیمونه دوهمه 40 اوور سیالي وکړي.
دا سیالي د دوړو لپاره پټیره بیا د متحده عربی اماراتو لپاره زیاته مهمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخی مسؤل عبدالله پکچانی پرونی بریا د راتلونکو دوو لوبو لپاره مهمه وبلله.
له شک پرته د لومړۍ لوبې بریا ډېره مهمه او اړینه وي، ځکه لوبغاړو ته د نورو لوبو لپاره لا ډېره هیله مندي ورکوي او د بریا لپاره دوی په بشپړ مورال سره ډګر ته ښکته کېږي. چې دغه چاره نن افغان لوبډلې په ډېر ښه ډول سر ترسره کړه. په ټوله کې باید ووایم چې افغان اتلان د یاد هیواد پر وړاندې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو دي.
د دوو ټیمونو وروستۍ مسابقه به د یکشنبې په ورځ په ابوظبي کې وي. د هغې موافقې پر اساس چې د نومبر په وروستیو کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ لاسلیک شوه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکو 5 کلونو کې د متحده عربي اماراتو له لوبغالي څخه د کورني میدان په توګه کار اخلي. د دې موافقې پر اساس افغانستان به د دې په بدل کې د 5 کلونو په موده کې هر کال د متحده عربي اماراتو له لوبغالي سره 3 سیالۍ کوي. همداراز متحده عربی امارات به له افغان لوبډلی فیس نه اخلي. د کرکټ بورډ په وینا پخوا افغان لوبډلی د هرې مسابقې لپاره متحده عربی اماراتو ته $1,000 فیس ورکاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سوالګرو شمیر ډېر شوی. تفصیل په دې راپور کې.
شپردیش کلنه فرشتہ د سختو اقتصادي ستونزو له امله مجبور ده چې د اولادونو د ساتنې لپاره سوال وکړي. فرشتہ درې کال وړاندې کوند سوي او اوس د خپل ماشمانو د ساتنې سرپرستی ورده غاړي ده.
داکشن مومنه مې په وجو د تجر رسم لري پرون چې پلان چې نه ایته داکشن مومنه مې نه جوړي ول دغه خوراک کلم غار مې پر لارې ول ورور دغه نشي مې کړم نه لسی نه درلود چې ما مټر ته خرچا ور کړې زما داکشن مومنه پر رسو ول وي سپیس مزوري قصر په کور کې را سره وسی ځای خور کې خپل لا کاله لګي بده مټر ته لاس ور کړې چې مټر ته لاس ور کړې برته دغه نه مې درالو الله کې داکشن مومنه مې د وجو خوسته کې چې د یو مسکوټ وسنه نه لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل مومنه
په کندهار کې د سوالګرو ډیره برخه هغه میرمنې او ماشومان دي چې له خپلو سیمو د تیرو جګړو، وچکالیو، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله بې ځای سوي دي. وڅلوېښت کلنه ارزو د روزګان څخه د تیرو جګړو پر مهال کندهار ته را کډواله سوې ده. دغه میرمن وایي اوس تر بل هر وخت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
پران جن دریا وار شاړه پردان راخی کینه دریا وار د مزکان دوام بکم ما نه راخی کی ای وروره کټه اسمان دی ماوی تر ځکه مړه سم سړی دا یمان مړی دا نه د سکه چې د بل کالی راتوله و مو وروره د بل چای راتوله م دغه چای پرون کبه ما ګر د بازار نه غوسی ما دی قران یو کال خو چی دی چې بیخی د مومنان مدانه دا نه کړی وروره بالا خو دا دغه ته غتین جوړی دا د بل چا پلاستنګ ورکم ای دا ټوکر ساتي.
د کندهار شهر وسیدونکو نقیب الله وایي په بازارونو کې خلک د سودا پر مهال د سوالګرو څخه زیات په تکلیف دي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د روزګار غم وخوري.
کله ناکله د موټر مخونه ته هم ځانه شي، د موټر ټایرو ته، د مشکل ټایر ته ځانه شي، په دې خطر باندې چې تا ودرې د یو لږ ډېر پیسې درڅخه واخلي. نو که چیرې موږ وګورو دا پاینده کې د ماشومانو باندې او پر د میرمنو باندې ډېر بد تاثیرات هم لري. د هغو څخه یو بد تاثیر یې دغه ماشومان چې دي بیا ډېر لټه مخته کېږي چې سبا چې دوی رضوانان چې هم به دغه سوال کوي د کار ارزښت به نه ورته معلومېږي، پیسې به په خپل مټ نه پیدا کوي، همدغسې یو بل ته به لاس نیسي، ښځینه هم همداسې دي تر ډېره پورې.
د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې د سوالګرو سره د مرستو کولو د کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. په کندهار کې د دې کمیسیون مشر مولوی کامل وایي په لومړیو کې 20,000 کورنۍ ثبت او راجستر کړې چې د معلوماتو او سروې وروسته له دې جملې شاوخوا 2,000 کورنۍ مستحقې وبلل سوې چې هر میاشت نغدې پیسې او د خوراکي توکو مرسته ترلاسه کوي.
اول تقریبا 20,000 کوره بیا مې سروې وکړه نو اوس 2,300 کوره دي نارینه او ښځانه ګډ وار سلور چنځه ساوه کسان به نارینه یا نوې ښځانه دي دا مرداره میاشت شی ورکوو میاشت نو حاصل وړې نورې نږدې پیسې زر افغانۍ نږدې ورکوو په هره میاشت کې او په حاصل وړو ورکوو کله دال و لوبیا و غوړې او
مولوی کامل وایي یو شمیر خلک حرفوي سوالګر دي نو ځکه د سوال کولو څخه لاس نه اخلي. هغه څه چې سوالګرې خپل مجبوریت بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لومړۍ کچه له قحطۍ سره مخ دي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې سړې هوا له امله لارې بندې شوې دي، واورې ورېدلې دي او دوی ورسره په څنګ کې د خوراک او سونتوکي بیې لوړې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د دوو لویدیځو ولسوالیو دواب او منډول د یو شمېر لرې پرتو درو اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستۍ واورې کلیو ته لارې بندې کړې او دوی نشي کولی چې پکې تګ راتګ وکړي او د اړتیا وړ توکي خپلو کورونو ته انتقال کړي. د منډول ولسوالي اوسیدونکي عبدالقادر کریم زی
او پیاده روي لارې ټول بند شوې دي، ځکه چې اکثر ځایونه هلته موټرې نه دي. موږ پیاده روي لاره لرو، ځکه پیاده روي غرو باندې لرو. غرو باندې اوس تک راتګ بند شوي دي، خلکو ډېرې ستونزې سره مخ دي. خوشحال درا وایي هلته یو چاره ګوره ژر نه پېره څکلی دي. خوشحال درا ورته وایي آج هم وړه هر څه ټول مشکلاتو سره مخ دي. منډول ولسوالۍ مربوط چې خوشحال درا ده او لینر درا ده چې پنجشیر سره وصل دی، دغه دغه درې د درې تګ راتګ پیاده روي ده ډېره مشکلو سره هغه دي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او ډېری کورنۍ د اخیستلو وس نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د لرې پرتو درو او کلیو خلکو ته مرستې ورسوي څو له غوسنۍ ستونزو بهر شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې ولسونه وروستنی واورو او یخ موسم ځپلي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې ګڼو مؤسسو ورسره د مرستو ژمنې کړي او یو شمېر خو یې عملي چارې هم پیل کړي چې تر اوسه یې په پارون، واما، وانتویګل او نورګرام ولسوالیو کې سلګونو کورنیو سره د ژمنیو او خوراکي توکو کومک کړی. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د سوړ ژمي او یخي هوا ته په کتو د نورستان ولایت مقام مخکې له مخکې د اړوند موسساتو او نړیوال خیریه مرسته کوونکو بنسټونو نه همکاري غوښتې ده چې یو شمېر موسساتو په نورستان کې په دې څو ورځو کې مرستې توجیه کړې دي. نو ځینې سروې او توزیع اخته دي او ټولې هغه سیمې چې آسیب پذیره دي او یا خلک د ستونزو سره مخامخ دي هغوی ته به په خپل وخت مرستې رسیږي او د مرستو نه به برخمن کیږي.
د نورستان زیاته برخه غرونو او درو نیولې چې د واورو اورښت او سیلابونو سره یې لارې بندېږي او ځایي اوسیدونکي د درملو او خوراکي توکو کمی سره مخ کیږي. په یاد ولایت کې د کرهڼې ځمکې هم کمی دي، نو همدا لامل دی چې لزمکو ترلاسه کړي غله دانه یې کورنیو ته بسیا نه کوي او اړ دي چې له بازار څخه د خپلې اړتیا وړ خوراکي توکي وپیري او د لارو بندېدو سره هغه هم نشي ترلاسه کولی.
ستاسو له پیغامونو
سلام، زه ازولایم پکتیا ولایت نه زیر ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. موږ دلته پکتیا ولایت کې طالبانو لرګي را باندې بند کړی دي، نجارانی موږ باندې روپۍ غواړي لرګي را باندې بند کړی دي. موږ څنګه وکړو؟ بیکاره ناست یو، کار نسته. دا څلور میاشتې دوه میاشتې کېږي لرګي بند کړی دي، نجاري لرګي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه مننه کوي. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. د هلمند ولایت د مخابراتي شبکې د افغان بیسیم د راغلي دي، خو دا فقط دوه انتنه دي. زموږ ولسوالۍ ساحه چې د یو څه سره غرنۍ ده، یو دوه یا درې نور انتنان ته هم ضرورت لرو. زموږ د امارت د مشرانو څخه نه دا هیله ده چې موږ ته دوه یا درې انتنه نور هم راته فعال کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. موږ په شی کوم تقریبا 500 کوره د خیول سوالي ننګرهار ولایت خیول سوالي عبدالخیل کلی کې براتي. تر دې مهاله موږ ته هیڅ کومک نه راکړي او نه موږ سره کومک شوی دی. موږ د ټولو سهیله کوو چې د زموږ आवाज دی لوړ پوره چارواکو ته ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته. د ازادي راډیو صدا خوش درمو پیغام تر مسولینو پر ورسوي. هلته په اجیر ولسوالۍ کې نو موږ ته د یخو دغه حیواناتو ډېر سخت تلفات راورسوئ، ډېر سخت زیان راورسوئ. نو ازادي راډیو ته دا خواهش دی چې موږ غږ تر مسولینو پورې ورسوي چې موږ سره نه کومک وسي. موږ مالونه وو حیوانان یې ګرد خوره ته مړه کړله یا حیواناتو شرموشان وو لیویان راته څیره کړل، نو موږ سره باید کومک وسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی منی مای کې درته د ازادۍ ملما مرکلرو خطر هغه وړاندې ورزو خبرونه دا کچې تاسو خبرونه نیو اوریدلې. تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته شپته ازادۍ رادیو ډاٹ کام ته، همدارنګه په فیسبوک چې پته یې facebook.com/ازادۍ رادیو، همدارنګه په ټویټر چې @PA ازادۍ رادیو، او په فیسبوک کې موږ پیدا کړئ. زموږ خبرونه وګورئ، واورئ او همدارنګه ولولئ. اوس هم ورزو خبرونه ته طالب چرواک ویلی چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې خزینه غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تورې د هغې او ساتونکو نیولی دی. د کابل پولیسو په بیان کړه چې موویل چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی دی چې مرسل نبی زاده یې وژلې ده. د ولسی جرګې د افغاني غړي تیره میاشت کابل په احمد شاه بابا مینه کې دی وسلوال کس په ډزو کې وژل شوی و. د افغانستان پولیس ته نږدې په تاجکستان کې د راشیا برفکوش له کبله شلته نمړه شوی دی. تاجکستان پرون راپور کړی و چې لس نمړه شوی، خو نن اوس د مړینو شمېر شلته ته پورته شوی دی. اکثر راشید تاجکستان په غرنی بدخشان کې راغلی دی. داسې مده افغانستان بدخشان او د چین پولې ته سیرمه ده. د تاجکستان سره محکمه پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د داعش د جلبوجس بدنامه غړی پروی سید رحمانوف په 20 کال بند محکوم کړی دی. د چرواکو په وینا 15 کلن سید رحمانوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکی له لوري تاجکستان ته وسپارل شو. د نومبر په 20مه په بهرنی هیواد کې د جګړې لپاره د جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یو سختدریز روسي ډلې د تنظیم په تور محکوم شو. او د قرغزستان او اوکرين ولسمشرانو د دوه هیوادونو ترمنځ د دوستانه کو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د قرغزستان د ولسمشر دفتر د دې ټلیفوني خبرو په اړه ویل چې دغه هیواد ولسمشر د اوکرين د وضعیت د حل په اړه خپل دریز د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د ډیپلوماټیک چینل وبالا د 2022 کال د فبروري په 23مه د روسیې د بيدلیل یرغل وروسته دا د ولسمشر اوکرين د ولادیمیر زيلنسکي سره د قرغزستان د ولسمشر دریمې ټلیفوني خبرې وي. قرغزستان پر اوکرين د روسیې د یرغل نه ملاتړ کړی او نه یې غندله.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو شی چاري د ازادي رادیو نننۍ ملما مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زرده شمس یادوم چې په ژوند کې جالب خوشی او ترخی خاطری لري. د اوریدو لپاره را سره ووسی شمس صاحب. تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشومتوب را پیل کړو. څو کلن وی چې مهاجر شوی؟
ډېر مننه سروان صاحب. تاسو ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به ومه چې زمونږ کورنۍ مهاجر شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویلي چې درې څلور کلن وی. تاسو
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسو چې درې څلور کلن وی ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونو ډک دی. زمنګ کورنۍ ما پلار د بخلې شمس الزده شمس یو سیاسي مبارز، یو خو د افغان ملت ګوند ډېر فعال غړی و په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې ترڅنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه همدغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري. د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل چې بیا هغه خدای پاک ساتونکی دی هغوی وی نه شو نیولی، او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زمنګ نکاغه وخت کې ژوند دی او دا غي ژوند هم هغه متقاعد سب منصب او غډګروالو د حضرت ظاهر شاه او دا غي وخت وختونه غي ډیر زیات خدمت کړي او د وطن خو هغه تم دغه شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوي او هغه دایره راتنګ شو دا غي وخت د رژیم لخوا نو مجبور شو چې به هیواد پرې خستو.
شمس په پاکستان کې بیا چیرته میشوي؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. هلته بیا د ورسک کروډ ته ویل کبابیانو کې نو زیاته موده د شل پنځه کاله ما هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغسې بدبختۍ سره مخ دي. موږ خو یاد نشو مشرانو ویلې موږ خو لا واړه وو چې موږ لاړو. زموږ نیکه حتی نه غوښتل چې موږ مکتب کې داخل کړو. هغه فکر کاوه چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، څو میاشتو کې به حل شي او بیرته به خپل وطن ته ځو. او خو بیا نور د کور غړي چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په ښوونځي کې شامل کړو. نو بیا ما هلته کور سره نږدې یو مکتب په همدې کبابیانو کې په هغې کې بیا یعنی د پاکستاني حکومتي مکتب په هغې کې شامل شو.
پوهنتون ته مو څنګه لاره پیدا کړه او چیرته؟
افغانان د پاره متاسفانه شرایط سخت وو. یو خدا و چې پاکستان دغسې یو وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړي وو د افغانانو دپاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغې ته په اختیار کې ورکړي وو. موږ چې کله د لسمه پورې داسې خاص پوښتنه نه وه، یعنې کور آباد چې زه لسم پورې د افغانانو دپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو نیکم څه غوښتل په شروع کې. البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کبه کالج کې به دې سبته نام کو نو پاکستان دغسې یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وې چې د کوم تنظیم ته ورشې د هغې یا عضویت د هغې کارت یا هغې خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پېژاند نه د هغې د فعالیت بلکې مخه نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی په لاس جوړ شوي وو او دغه و تنظیمونه چې هغې سره دا ټولې مرستې وي نو هغې ته یې رسمیت ورکړ. نو د پاکستان کمیشنری چې به د افغانانو هغې به د دوی خط منلو. نو هغه هم یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو بیا په دغسې واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشنو باندې د دوی نه یو خط واخستو بیا کالج کې. یعنی هغه خپلې نمرې او هغه شرایط خو به دې پوره کول، خو د دې تر څنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه د یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون هم ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یو مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خطبند یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي، حتی که په دغه غرب او په دې ځایونو کې هم یې. خو په دې وطنونو کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم ورسره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وه او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه ځورونکې وه. او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و، خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو هغه چې وایي سټیریوټایپنګ و. خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و دا هم نشو ویلی، خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټیټه سترګه کتل کېدل دی کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوی؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستري شروع کړه چې هغه ایم ایس سی انرز پېښور پوهنتون کې ورته ویل او هغه د ایم فل برابر و معدلو ما فوق ماستري. بیا مې دوه کاله هغې کې ثبت نام وکړو. هغه بیا لږه اوږده شوه ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پېښې وشوې سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغې جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شم صاحب د معاصرې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختي دا ده چې هغه وضعیت بیا دا د تکرارېږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکرارېږي. د پوهنتون په غالبا دویم دریم کال کې چې و نو هغه وخت زمونږ د پوهنتون رئیس چې و لږ زیات اسلامي فکر یې لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعه پورز به یو غټ عالم راغوښتو او د سرمن په نوم باندې به جمعه سار داسې یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې یعنی یو هفته که دې قضا کوو خیر دی، خو که دویم هفته دې قضا کوو بیا یعنې په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوو او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموماً هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسې یاد شي د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و په جلال آباد پوهنتون کې. هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو تیره دوره وه، البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو، د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بلکل دا ډېر ښه کار دی او دا نور علوم چې دي دا خو اصلي خیټالوجي ده او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم. نو ما دا فکر کوو چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون د یعنې دوی خو یې په نړۍ کې حسابوي، خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي. د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو مایل چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړو او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي وو چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسې یاد شي تېره دوره کې همدغسې بندیز ویل چې دا ښه کار دی او یعنې داسې یو متنازعه بیانونه یې ورکړي وو. دلته چې راغی نو اول خو زموږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم وو. نو دغه یوه برخه مکمله دې ته جنکۍ ناستې وې او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته تو کو ایجوکیشن وې، ښځې او نارینه یو ځای زموږ صنف کې به وې، هلکان جنکۍ څه مشکل نه و. او بل دا و چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدلې، ډېر غټ یو دیوالي عکس و. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست و، بل یو طرف ته یعنې د تالار درېیمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې، ښځې وې. نو دا خپله ما ته یو دغې راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی و، هغه په سیرت باندې وغږېدو، ډېر عالمانه وینا یې وکړه. خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو محصلینو پرزوی پرزوی لېږلې او سوالونه یې کول. نو یو سوال، یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وې په نور فلسطین کې او دې کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسې مور او پلار رالېږلي یاستئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړي او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې او لکه ډېر عجیبه تاثیر راباندې وکړو. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل. نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټکنالوجي که خیټالوجي. بیا ما ورته د زراعت دغه ورکړو مثال چې دغه په زراعت کې موږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې دا په دغسې هوا کې آب و هوا کې کېږي، خو هماغه بوټی که ته په بله مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي، کېدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجې حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو ما ویلې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرښې او دا نه پېژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغسې تطبیق شي، که د کرښې نه اغاړې په افغانستان کې هم باید هماغسې تطبیق شي. نو مایل زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد ته تشویق کړي وو. هلته د ښځینه او تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دې غاړه بیا د ساینس او ټکنالوژۍ په پوهنتون کې دا لګیا دی، بیان هم ورکوي، خلک هم تشویق کوي او هلته بیا حرام دی. نو دغه یوه خاطره وه چې بیا هغه وخت ما لیکلو کړه، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغسې وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنې دا اوسنی وضعیت هم د مولانا حسن جانانو له کبله پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل بالکل، د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړی شوه
رسبی دند اس وقت پیدا کرا شوی چې په افغانستان کې نور طالبان او حکومت پر زیدلې وو د کدی خپل رسمي کار په اړه مشاورتونکو معلومات ورکړي چې لمړی کار مو څو.
بالکل اوماغه وخت کې چې منګلا ماسټری می شروع کړی و درس مې خلاص کړی و خلا ریسرچ پاتې و بیا دغه امریکا په افغانستان باندې برید وکړو. هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلي پېښور ته کوټې ته چونکې افغانستان ته خو لا نه شوې تللی. هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې زما هم یو ملګری و غږ را باندې وکړو. هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا هم هغسې زه لاړلم اسلام آباد ته او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کې چې و هغې مختصر دغه ټرینینګونه راته راتلل د کمرې د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یې ورته ویل ویډیو فون او دغه مخابرې تلیفون نه چې و سورایا هغه و بس د هغې دغې راکړو راته او د خبر لیکلو داسې مختصر چې د دې کوم معیار و هغه یو څو ورځې د هغې راکړل زده کړې او بس بیا کوټې ته لاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوطه پورې او د هغې نه یو دوه میاشتې وروسته پورې یعنې 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم. بیا چونکې د دوی زمونږ کار خوښ شو حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي وو بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت دپاره وساتل. نو بیا راتلونکي دوه نیم کالو پورې املته وما. بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګري زیات لاړل او هلته نور فرصتونه زیات شو ضرورت هم زیات و دې وخت پورې ما ماسټري هم خلاصه کړې وه. نو بیا مې کوشش شو بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکړو کامیاب شوم. د مطبوعاتو مسؤول شلم د رپورټس آفیسر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلئ. څنګه درته ښکاره شو څنګه احساس مو کوو چې له ماشومتوبه یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی و؟
بالکل دغه جالبه وه. یو طرف ته خو خپله لیوالتیا وه د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشحاله و ځکه چې موږ هغه بدبختي لیدلې وې د طالبانو وخت کې کله کله به داسې مړي ژوندي ته تلو په ډېرې یېره یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وې. زمونږ خو چونکې د کونړ ولایت نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاسته ولیدلې وو تګ راتګ مو خو داسې یو ترخې خاطرې وې. تې دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده و همدغه کوشش و چې هلته لاړ شو. خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کوم جوړښت راغی د هغې هماغه کړنې وې چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه. هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کړو په شروع کې. البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ. دا یو واقعیت و چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبوره شو. هغه په بل هیواد کې زما په څیر چې د اول صنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکړي او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه خو مثلا دری نه وزده او څنګه به هم زده شوی وی نو چې نه یې مکتب کې وی نه په کور کې وی نه په کوڅه کې وی. نو کابل ته شرالو کابل کې خطاب اندغه سیاسي دغم داسې و چې زسه لک پښتنو سره جوړ نه و. نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ما یو څه مسؤلیت مې لرو یو څه جرأت مې لرو خبرې مې کولې. خو بیا هم چې د دولتي کوم ځی سره به مخ شلو د مثال په توګه یو ورځ پرواز مې لرو د هغه وخت د کابل میدان نه او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه و په هغې کې تلمه. نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول و چې دا بورډنګ پاس ورکوي هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړې. نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی. نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مشوه جنجال مې وکړو. ما ورته وویل چې دومره یعنې سپک ګورې تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي په افغانستان کې هغه حد اقل چې دی د 500 نه زیات دي خو تر 15-20 خو دي. زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمونږ د خلکو سره روان و. ما هغه یو بدبختي وه چې البته بیا وروسته په قلار قلار دا وضعیت بدل شو ځکه چې د چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو یعنی مشکلاتو بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه ستونزو سره به وخت په وخت مخ کېدلو.
بیا له ملګرو ملتونو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو ما هغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیایي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو. بیا هلته هم په جلال آباد کې و داسې وضعیت دومره ښه نه و. قرارداد مې هم هلته خلاص شو. بیا دې ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیر او هغې د کوشش کوو چې دغسې مسلکی کدرونه زیات یعنی چې په کار پوی تبن د افغانستان ادارې هغه ورځو کې په جوړېدلو وي مشکلات خو زیات وو. نو هغوی بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګري په وساطت باندې، بس هغې صاحب چې بیا ما ناسته وکړه پوښتنه یو د هغې وکړې هغه مطمئن شو. بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغې شکل نه واخیستی نو پروسه اسانه وه. نو بس وړاندیز یې وکړو د جمهوري ریاست ته. په دې جریان کې ماته ملګرو ملتونو یو بل بستم کې زه انتخاب کړم، او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي معینیت سرپرست نجیب منلی صاحب وو چې هغې سره هم دغه شریکه کړه چې څه وکړم. خو بهرحال بس بیا هم تصمیم ونیو، نو بیا حکومت کې مې کار شروع کړو، بیا اطلاعات و فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنیو اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا.
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدې سفارت؟
نو بیا خو دغه موده لږه اوږده ده، ځکه چې نږدې 5 کاله د پلان رئیس وم. بیا پکې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی، هغه وزیر شو. هغې بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختي ده چې بس کودتایی غوندې سیستم وي، نو هغه بیا طبعا کوشش کوو چې نور خلک راولي. کنه زیات مسلکي دغه هم کوو، پوه سړی دی، خو دا مسایل قومي او دا قصې هم وي، داسې وضعیت چندان ښه نه و. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړو چې ته هلته دې زده کړې کړې دي پاکستان کې، او هلته که د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره، بیا یو 3 کال لپاره هلته لاړلم. هغې نه چې بیا راغلم، بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم. بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات و فرهنګ وزیر شو، بس بیا هغې وړاندیز وکړو بیا یو 2 کاله هغې سره د اطلاعات و فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د معین په توګه وم. په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر و، د پاکستان سره بحث او د غم زیات روان و، مذاکرې او دا د سولې پروسې هم یعنی هم هغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې. بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغې په یعنی هغې وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا زاخلوال صاحب سره چې کېناستم هغې ما زده کړې ملته کړې وې او دوره کار مې هم کړی و. بس بیا د هغې غوښتنه دا وه چې هلته لاړ شم، او بیا جمهور رئیس د هغې منظوري ورکړه، هلته د مستشار وزیر مختار یا د معاون په حیث لاړلم.
بله، په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر مرستیال وی او زاخلوال سفیر و، زاخلوال صاحب له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېرې تودې خبرې وې. دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وی، تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خپرېدل غنه معلومېده چې په اکثرو غونډو کې تاسو ورته راوي، دا خبرې څومره جدي دي؟ اوس څه فکر کوئ چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او که وخت تېرول؟
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سي بیا د زمونږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه وو، ډېر هغه چې وایي ډېر محرم بازي مجالس به وو، ډېر مهم مجالس به وو، ضرور نه وه چې هغې کې زه وم. خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو ښه مشر په توګه زیات مسایل به شریکول، که بعضې مجلس کې به موږ نم هم وو، هغه دا چې باید موږ به خبره اوسو، که رسنیو سره غږیږو، که نور موضوعاتو خلکو سره کینو، نورو ډیپلوماتانو سره کینو، د نورو هیوادونو، ځکه هغې هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله، نو یو بریفینګ او دغه به یې وخت نا وخت راکوو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخوانۍ تګلاره ده، پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کوو، دغه 40 کاله په همدغه سې نن او سبا کې تیر کړه، او که دا ووایي چې غولولو که هر څو، خو په سیاست کې دا روا دي. هغې ډیپلوماسي هم دا وه، هېڅکله د هغې خبره صحیح نه وه، خو کوشش یې کوو چې په صحیح طرز وکړي، او 40 پروسې شروع کړې، 40 میکانیزمونه شروع کړل، د مذاکرو د ناستو ولاړو، او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسېدو. د مثال په توګه په دغه وروستیو کې چې زه ومه په 2010 کې، دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شوه چې افغانستان پاکستان د یو همغږۍ او د یووالي یو څه شی میکانیزم چې دا په استخباراتو کې هم کار کوي، په نظامي برخه کې به هم کوي، په سیاسي کې به هم کوي، په کلتوري کې به هم کوي، د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي، او کمیټې جوړې شوې. خو کله چې بیا په هغې کې عملا د مذاکرې برخې راغلې، یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع د سوي چې هغه کې مونږ طرف ته ملامتیا زیاته وا پاره کې پاکستان زم ورکړی او زه هر کله چې بغښتنه او شو هغه به تمدید کو نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وا هغه کې څه شک نو د دین علاوه په نور برخو کې د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړ چې په دغه ځی کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2019 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول د استقلال شفخانه سره د جمهوریت شفخانه سره د زنبق سلورلاري انفجار دغه سونور په کانټیننټل دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله دلته په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو راځي دلته زو الته زو او دا به داسې وکړو موږ پوره همکاري کوو دا کوو یو مجلس به بل ته واړه او کابل ته به د پوز مشر لاړه هلته به ژمنې وکړئ بل درون حیات به ولېږو او تاسې راشئ دغه د پاکستان همدغه تکتیکونه وو وخت یې تېره وو او هدف یې همدا و چې همدغه سونه چې دا پروسه اوږدېږي او همدغه پالیسي د امریکایانو هغې سره روانه کړې وه نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه نه مخلصانه وکړه او همدغسې یو وضعیت غوښتو چې د بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوئ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغه هم شي او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي د اطلاعات فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې موږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر و هغه خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوي او تختول شوي او لوټل شوي هغه د نړۍ د مختلف ګوټ ګوټ نه رايوځي کړي پیدا کړي دي ترمیم کړي دي او ساتلي دي بیا دا د جاپان د دغه آثارو د قاچاق شوي آثارو د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نومو نو د ویل د اثر جمع کړی دی اوس میرمنی غواړي او دغه سازمان غواړي چې د افغانستان ته بلکې زمونږ هم غوښتنه ده چې د افغانستان ته مونږ بیرته راوړو نو بیا دغه موضوع خو د ډیر زیات کار او شو مکاتب تبادله شل بیا دوه وارې زه فرصت برابر شو د تلاتپی د اثارو نندارتون او جاپان ته لاړم بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو نو دې کې د یو سل دوه قلم ډیر مهم اثر د جلال آباد د هډې د باګرام د آی خانم د دې منطق ساحو ډیر برزخت آثار چې دا موږ بیرته راوړل مهمه په دې کې دا و چې طبعا موږ په دغه مسایل به په بهرنۍ مرستو باندې کول دلته وخت ډیر کم او د دې آثار بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې د لوټول مصارفات د یو لک نه پورته نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدود بودیجه لرله کمه وه نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا اوسره مجلس کې مطرح کړ نو ولسمشر اشرف غنی د کور آبادی چونکه دغه مسایلو کې بیا هغه توجه ډیره زیاته کوله اغه د خپل کوډ نه چې هغه د رئیس جمهور کوډ یو نویوم کوډ نه اغه ول چې عجل دا مسله مهمه ده اغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ توانې دلو چې دغه اصول دوه قلم اثر بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کو
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې په خپل لاړې او کومو د کار موده پوره شو او چیرته لاړې بیا
په خپله کاله پس دوی ما وظیفه ختم کړه نو بیا ما خپل مخکینم پروګرام او زده کړم ما ډاکټره شروع کړې و اغم نیمګړې پاتې و نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم
ستاسي د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې
شته هم د نوم لګ ستونزمن دی هغه څه د جذبولو دغه کم دی خو بیا هم جالب ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کال اوس عمر رسیدي نو په دونه وخت کې دونه وخت په خا په افغانستان کې یعنی دا سی اوس غم موجود چې دغه نوم بنځ په نوم نوم ول شوې ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغخته ده خو روس ته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او د وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو نو هغه وخت بم زده دغه سي مشکلات سره مخ کېدل ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه سی بورس ته می امتحان ورکاو د نور افغانانو په قطار کې ناستو ما نو کله چې هغه امتحان خستون کې چې دغه د یو جهادي تنظیم مسول هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخصو دا څوک دی نو زه هغه وخت کې داسې یو 15 14 کلن به ومه نه لسم صنف نه یو لسم تطلمه خو زه داسې په یېره لږ پاسېدم چې اولې داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه ودرولم ویل دا زردشت څوک دی؟ مایل صاحب زیما ویل تا دا نوم ته دې وګور تا وایي دا جرت څنګه کړی دی امتحان ته راغلی؟ دا خو د مجاهدینو د فلانې او بستانې خو بس راپایڅولم.
ډېره مننه ډېر
لا تاسې نه ډېره مننه کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.